دا مشال ریډیو دا او په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې سوې د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل وو
پخوانی افغان ولسمشر وای پاکستان دی د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ولستا په ازادۍ د سفر اجازه ورکړي. پاکستان یو ځل بیا پر هندي استخباراتو په هغه هیواد کې د نامنې پیدا کولو تور پورې کړی او هیلری کلینټن وای ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ته موزون نه دی. بشپړ خبرونه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان دې د تورخم پر وړ د محدودیتونو پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ولسونه په ازادۍ سفر کولو ته پرېږدي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
دلته د ډیورنډ کرښو د چنګریزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوه ځای کړ او د هغه ورځ خو چنګریزانو تحمیل کړی ده. څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی سلو څو کال یې وسلو چې دا کرښه جوړ شوې ده خو د کرښو دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفت آمدي کړی ده. آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شپه زما روزو د پاکستان څخه د ورور په توګه دا چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي.
د پاکستان حکومت له اقداماتو سره سم د جون له لومړۍ نیټې راهیسې افغانان بې له سفري اسنادو هغه هیواد ته نشي تللی چې له کبله یې په زرګونه کسان اغېزمن شوي دي. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل موده مخکې له بلوچستانه د هندي استخباراتو افسر کلبوشن یادو نیولو د اسلام آباد دا دریځ سم ثبات کړ چې هند په پاکستان کې بالخصوص په بلوچستان او کراچۍ کې په هیواد مخالفه او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري. ذکریا ویل امنیتي او استخباراتي ادارو د کلبوشن یادو د اعتراف په پایله کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي خو نور سپیناوی ورنکړ. نیوی ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې له پاکستان وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر او د هغه هیواد په نورو برخو ته وروړي او هلته نامني خپروي. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تېره ورځ په راولپنډي کې د لوړپوړو قمندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. بیان د نوموړي له خولې وایي د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجودې دي. بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال راحیل شریف اشاره چاته وه. د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون د پاکستان په یو شمېر ګوندونه او ټولنو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د دې لوی پروژې اصلي لارې بدله کړي خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي اسلام هیڅ کله پر خپل خځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. تیر مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې اشرفي ویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر خځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي.
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپل ښځه وهلی شي یا نه باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي ول میړه یا خاوند حق لري چې خپله ښځه ووهي. د دې بیان له کبله په پاکستان کې پر کونسل انتقاد شوی دی. ټاکل شوی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي دواړه مشران به د دې پروژې د پرانیستو ترڅنګ له افغانستان سره د هند پر پوځي او ملکي مرستو هم خبرې وکړي. د سلما بند د هند په مالی او تخنیکي مرسته بیا رغول شوی دی چې د 240 میگاواټه برښنا یا بجلی پیدا کولو او شاوخوا 15000 هکټره ځمکې خړوبولو توان لري. د کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون روان دی چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تښتولي ول. د کندوز والی دفتر مشر محمد اسماعیل مسؤول تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې امنیتي ځواکونو 10 مشکوکه کسان نیولي دي. د زیات کړه په تښتول شوی کې 14 مسافران لا هم ورکتي. وسلوالو طالبانو پر سه شنبه یا نه د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکو موټر ودرول. په هغو کې یو شمېر کسان ووژل او نور یې له ځان سره یوړل. طالبان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 26 غړي نیولي چې په ساده جامو کې سفر کاوه، خو د کورنۍ چارو وزارت دا اداره دوي. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد وایي تر 2015 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرو نوموړي تیر ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر وخت وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګام شال رډوتویل فالن او غني له امنیتي موضوعاتو سره سره په برتانیې کې د ناقانونه افغان کډوالو پر برخلیک هم خبرې وکړي. د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندۍ زغل مخکخي هیلری کلینټن، د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون بلل دي. نوموړي تیر ورځ ویل ټرمپ مزاجن د ولسمشرۍ څوکۍ ته موزون یا مناسب نه دی، او د بهرنیو چارو تګلارې په اړه داسې نظرونه لري چې تر خطرناک حده نامربوطه دي. نوموړي د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې ویل ټرمپ د امریکا او نړۍ په اړه پوهاوی نه لري. دوی ویل ټرمپ د امریکا ګټو ساتلو او نورو هیوادونو لکه چین او روسیه سره د چارو پر مخ وړل او وړتیا ونه لري چې اکثر د امریکا ضد کارونه کوي. دی ویل که ډونلډ ټرمپ بریالی کیږي نو په کرملین کې به جشن ولمانځل شي. د دې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي هیلری کلینټن باور له لاسه ورکړی، ځکه چې د بهرنیو چارو وزیر په توګه زخته ناکامه شوې وه. د زیاته کړه خلک به د څلورو نورو کلونو بې کفایتۍ یا نااهلۍ اجازه ورنکړي. اوریدونکو، دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه وستاسه ل رفت انجمه د اسعارو یا د کرنسي او بي او د سواني موسم حال اوري.
نن د کرنسي مارکیټ نه ته لاس شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے 50 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپے 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپے 95 پیسې او په 28 روپے، یو درهم په 28 روپے 25 پیسې او په 28 روپے 25 پیسې، یو یورو په 1.5 روپے اخستل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او په 1.5 روپے 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے، په 1 پاکستانی روپے 225 پګ اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپے 228 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به د پیښور سره سره په ملکنډ او کوهار ډویژن کې هم د زول او طوفان سره د باران امکان وي، خو په بنو او په کوټه کې به موسم ګرم او خشک وي. سبا لپاره په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دیش او کم نه کم 40 وي. بنو کې یو کم 40 او درویشت او په کوټه کې به 15 دیش او درویشت وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او رفت انجم وړاندې کول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي روس او هند هم د هغه هیواد د روغې په بهیر کې ورګډ کړل سي.
او روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی، دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی سبا په هیرات کې د سلما بند پرانیسته کوي. د پاکستان حکومت ویاند وایي په هیواد کې جمهوریت زیات پیاوړی نه دی خو لسورته ژمن دی. پاکستان علما کونسل پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی.
اس وقت پاکستان نے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے.
د خیبر پښتونخوا حکومت سبا په پېښور کې کلتوري میله پیلوي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د لومړی موضوع پر لور لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې هڅې زیانمنې کړې دي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دی د سیمې نور لوی هیوادونه لکه روس، هند او ایران هم د هواری په عمل کې ورګډ کړل سي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
حامد کرزای وای د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د می میاشتې په 28مه په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړې چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو ښکېلو خواوو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړې دي. ښاغلي کرزی همدارا څرګنده کړې ده چې د افغانستان مشکل بهرنی مشکل دی او د دغې ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلي کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زور واکې دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزی له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشری پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکی کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوری ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې له مسکو سره هم روابط ښه شوي دي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي، پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د چنګلزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولسمشر وزیر کړه.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی څخه مودا او نورې پښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلای شي.
هندای وزیر اعظم نریندر مودی سبا افغانستان ته ځي چې له ولسمشر اشرف غنی سره د هرات سلما بند پرانیزي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي دواړه مشران به د افغانستان پر امنیتي حالات او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي. د هرات سلما بند د هند په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبه په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم شغلې مودي د افغان هند د دوستۍ بند سلما لري پرانستنه کوي. افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړي توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکی او پوځي مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلی د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند یو نیم زر هندي او افغان انجنیرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو برای دی. نریندر مودی د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسولیت ادا کړي. د هرات هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کیږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 270 میلیون ډالرو ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې تر څنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی سوی دی چې د بحرانونو مقابله کولی سي، خو په هغه هیواد کې شنونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. ملیحي امیرزادی په پاکستان کې د جمهوریت پیاوړتیا او د بحرانونو مقابلې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی د هیواد جمهوری نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوې پارلماني کال په سر کې په خپل وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل 3 کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. د نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوری نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وای چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوری نظام روان دی خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
دا سویل کې دي چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 نه تر 1999 کال پورې 14 کاله او بیا د 2003 کال نه را په دې خوا دغه سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د څه مودې لپاره واکمن و، خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سرحده روان دی، خو دې ته پوره جمهوریت نشي ویل کېدی. دا یو داسې نظام دی چې عیني طاقت له وزیر اعظم سره دی چې منبع یې پارلمان دی. بلخوا په ستراتیژیکي معاملو کې د پوز دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی که هغه د فشار، لابي او یا د شخصي صلاح په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوري نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوز اثر تر ډېره حده دی، خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
زما په فکر کې فرض کا فوز مطمئن نه دی او حالات هم ښه نه دي، نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوی دی، خو بیا هم هلته اوس جمهوري نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پیودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت تڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حلت سیاسی جماعتنا او سیاست د ودی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سکھوالے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاته سوې ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي، نو که د بحرانونو خبره کوي د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له 13 کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي، نو په داسې شخړه ځپلې سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنګ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 9 کلن تاریخ کې سباندې 1.5 کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی په اسلام کې پر شذو د تشدد هیڅ اجازه نشته. نوموړي تیر مازګر له مشال رادیو سره په ځانګړي مرګه کې ویل د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته پکار دی چې پر شذو د تشدد مخنیوي هلې ځلې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې څور جوړان دي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویل میړه یا خاوند اجازه لري چې خپل میرمن ووهي. پامیر ساحل له طاهر اشرفي څخه پوښتلی چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د قوانین لپاره مسودې څنګه جوړیږي یا پر قانوني مسودو بحث څنګه کیږي؟
پر مسودو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسوده مرتبه شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. پخوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسودې استول کېدې، اوس د قانون وزارت ته لیږل کېږي.
نو اشرفي صاحب، آیا د نظریاتي کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړي نظر منل کېږي او که څنګه؟
رائے یا نظر د ټولو اوریدل کېږي، خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین کوي. کله غړي اختلاف کوي کله نه کوي، نو رائے له ټولو اخیستل کېږي. له چیرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي، هغه باید د اکثریت رائے ومني.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل وویل میړه یا خاوند خپله ښځه وهلی شي. پر دې پر رسنیو کې ډېر بحث وشو. د اسلام له نظره د دې سپیناوی کله ګراته وکړی؟
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
حافظ طاهر محمود اشرفي صاحب، تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه، په دې شورا کې درته تر ټولو لویه نیمګړتیا څه ښکاري؟
دا سمه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمېر نوي کسان ورغلي دي، خو اوسنیو حالاتو ته په کتو که کونسل ته داسې غړي ور نه وستل شي چې له اوسني اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي، نو تر هغو د کونسل موثریت یا افادیت راته نه ښکاري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي حکومتونه دي د زمواروي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باوري کړي. دوی تیر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه یو ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدي مشال رډیو ته وویل چې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي، خو د ښځو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمېدار حکومت دی.
کفاټه کې وګورو نو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې یعنې په هغې کې څه کمیشن وي، د ښځو د حقوقو خبره پکې کیږي. نو حکومت سیریس نه دی، سټیټ ریاست سیریس نه دی په ښځو باندې تشدد چې دی دا زیاتره د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی.
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغې د حقونو خیال ساتل پکار دي.
ښځو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیټیوډز او د ریویو دی. ټول نه اوله خبره خدای راځي مونږ د خپل ریویو ټکو مونږ د دې ابتدا د خپل کور نو چې مونږ خځې د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصله سازۍ په عمل کې مونږ
هغه ته کردار ورکو هغه خپل کردار لوبوي او بیا سره سره مونږه په هغه لپاره داسې قانون سازیانې وشي چې هغه خزه مین پولیټیکل سټریم مین لائن تروزی هغه خپل کردار لوبوي
چارسده کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهه ته اړتیا ده
کار په سړی باندې پکار دی سړی اویر شي سړی ته پته ولګي چې ما کور کې کومه خزه ده ما خور ده مور ده لور ده هر څه چې دی هغه سس حق دی خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خزو په کار پکار دی ځکه چې ډېر خزه یریږي هغه اسم نشي کولی هغه کول غواړي اسم نشي کولی نو د اویرنس کار دی د خزو سړو دواړو پکار دی
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د خزو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونه عملی کړي شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره دی یو نش خاورې د پاره دی سړی سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خبر پښتونخوا په بونو کې د شمالي وزیرستان پښتون سټوډنټس فیډریشن از د کونکو د ولاریون لالاري له حکومت غوښتي چې د خپلو ژمنو سره سم دي ورته نوي پر امنه او ترقیاتي وزیرستان ورکړي دوی ویلي چې بهر نه څخه راغلي فندونه دي د دوی په تعلیم او سیاحت ولګول سي عمر دراز وزیر پر ریپورت لري
پختون سټوډنټس فیډریشن شمالي وزیرستان بنو کې د یو بلاریون دلارې دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د تعلیم او صحت ادارې فعال کړي او راتلونکي کې د زیاته توجه په تعلیم او صحت ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډېر کډوال واپس شوي خو لا هم د تعلیم او صحت سهولتونو نه محرومه دي پختون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان غړی سورج دا وړوای لا هم تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه فعال نه دي جوړ شوي
یو همیشه چې ضرب اعظم نه سټه متاثر شوي کافی وخت نه واپسی لګیا دو او سره د وزیرستان شت اکثر تعلیمی ادارې مکمل باندې دي میروال دا غوښتنه کی چې دره ټوله کولاو شي 11 لکه بودی دو 11 لکه بودی دو پر میجوا ګوشي یونیورسيټي غوړي 11 تحصیلی نه پار تحصیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي میرلی کالج کیم دا هغه طرف د پوسټ ګریجویټ درجه ورکړل شي او چې سمرا مسائل مې دي دا ایجوکیشن سره تړلی
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر احمد یاروای د دوی په نام بهر نه راغلی فندونه دي د دوی په تعلیم او صحت مصرف شي
کوم ایمیش په کلیشه درې ډیسپنسری دي فاشې پاست اډ د پورا لکه ایسا پیرج کی مدو لوډیشه ډی سپرینګ ګولې نه ملاوي جی نو داسې کمیرلی میرانشاد سپټالې خبره وکې میرلی اسپیټال خو وسنا سره شکل شي چار کو خو پاشې لکه پراپر سیستم نشته او میرانشاد سپټال خو ایسا پیر لوډیشه مکمل بند فارن ډونرز نه ډیر یوت فنډینا روغلل خو هغه په صحیح معنی نه تقسیم شول کم سے کم 50% خدا په ایجوکیشن او په هیل بندې سنا صدا مصرف شي یو نو وزیرستان هودي مزید میش دغه پوزیشن نه چې مزید میش وزاپل شي یا میش سره زیاتای وشي
نمیر علی ډیگری کالج د کونکو صدر عادل دا وړوای وزیرستان ته واپس تللی او دلتا کډوالۍ کې میشته خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي
بار څه جوش ولا میش قرباني ورکړل هي باوجود چې موته نه سکول جوړ وادو نه داسې سپاتال قانون هیڅ میشته کم از کم روغلی بیکره شو دلته کې به باندې شي میر انتهایی زیات مشکلات دي په 70% توجه په ایجوکیشن مونږی ځکه چې دا غ میشته مر بربودی سبب دغه نه د ایجوکیشن ور یو خد سکالرشپ خصوصي میشته شمالي وزیرستان ځکه چې اپریشن زده علاقه دو
پښتون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان ځکهونکو دولت نه غوښتنه وکړي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې ټولا فاټا کې یو یونیورسيټي هم نه لري لہذا پراتلون کې د دوی محرومۍ ختم کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال مرکه
د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه له مشال رادیو سره د یک شنبه په ورځ اوریدل سي. اوس وخت سوي دي په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای پاکستان د تورخم پر وره د محدودیتونو پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو ولسونه په ازادۍ سفر کول ته پریږدي. دا خبره نوموړي 13 ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر وخت دا خبره وکړه. نوې ډیلی په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال راحیل شریف دا خبره 13 ورځ پر اول پینډې کې د لوړپوړو قومندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي 13 ورځ مشال راډیو ته وویل اسلام هیڅ کله پر خپل ښځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. د ویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي. ټاکل شوی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. نو کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون هڅې روانې دي چې د سه شنبه پر ورځ وسلوالو طالبانو تختولي ول. د برتانی دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد به تر 2018 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندۍ زغل مخکخې هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون بللی دی. هلته ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه په ځواب کې لیکلی دی چې هیلری کلینټن باور له لاسه ورکړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول لا اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. سراج ظهیر لوستې دي او لنډیزې وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د شروع په شپه راغلي زل او توپان د پنډې اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې ډېره تباهي کړې ده چې پکې له 15 کسانو نه زیات وژلې او یو شمېر جوبل شوي دي او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی. د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په هکله په یقین سره څوک هم نشي سویلې، خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله، خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په هکله بېخي څه نه ویل شوي. اداریا اخر کې وایي باید چې ولس او حکومت دواړه د دارنګ آفتونو سره د مبارزې لپاره له وړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي، او باید چې حکومت خو دارنګ آفتونه په نظر کې وساتي ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ آفتونو سره مخ شوی او کل په کل سیلابونه او بارانونه راځي. حکومت لا دې لړکی کوټلي اقدامات او غوره منصوبه بندي کول پکار دي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی، بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی، معاشي ترقی او لسته بنیادی اسانۍ او ضرورتونه ورکول ضروری دي. د ادارې په وینا کې یو خوا د کمزور او ناتوان ولسته مسلو لپاره حکومت هلې ځلې کوي او له دې انکار هم نشي کېدی، خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت معاشي او سیاسي پالیسي سمړښت بوتللو یو لازمی حصہ ده. اداري وایي اوس چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلي دي چې په معاشي پالیسي باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او باید چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي. اداري اخر کې وایي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د معاشرتي او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور راپیداریږي، خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دي چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان د ولس د خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګزار ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او شایي چې هغه هڅې بریالۍ دي چې خلک اوس خپلو بچو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو ته اړ کړل شوي دي. بل پلو فارن پالیسي مجله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابیږي. دواړه هیوادونه له یو بل بلیدل نسي زغملی او نه یې ترمنځ اختلافات کمیږي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د رنځ خلاف د څاڅکو ورکولو مهم ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلی د حکومتي چارواکو د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ له وجې د پولیو ناروغۍ خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي په داسې سیمو کې چې خلک د پولیو له رنځه کمه خبرتیا لري، ځایي کارکونکي او د پولیو خزینه کارکونکي داسې روزل شوي چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي سو د پولیو د رنځ خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې 2000 دیني عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دی ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي، چې د هغه په وینا د جارج ډبلیو بوش انتظامی له پامه غورځول. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استول اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترینګلې دي. دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالي د شام یو شمالي وړوکی ښار ته نږدې سوي دي. دوی هڅه کوي چې رقه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکه خلاصولو لپاره هلته ورتلونکي لارې وتړي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالو د شام رقه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له منګولو خلاصولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. یا د وسلواله ډله دغه ښار د خپل خلافت مرکز بولي. د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته د جمهوري ځواکونو مشران وای د ترکی پولې ته نږدې شامي خارګوټي منبیج په نیولو بعد د سیمې نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کنټرول ختم شي. په عین حال کې برتانیا غواړي چې په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیرو شوو خلکو ته د انساني مرستو رسولو لپاره دی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشي. هلته د شام د انساني حقونو د سار ادارې د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه وویل کوردي او شامي باغي ځواکونه د منبیج خارګوټي نه صرف 15 کیلومتره لرې دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو په منبیج کې د یادې وسلوالې ډلې په اهدافو هوایي بریدونه ترسره کړل، خو د شام د جمهوري ځواکونو سلاکار نصر حاج منصور ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې په دغه سیمه کې سخت نښتې شوې دي. بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي په یاده سیمه کې د عملیاتو لپاره په زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي او د امریکایي ځانګړي ځواک یو شمېر سلاکاران هم ورته په لارښوونه بوخت دي، خو ممکنه ده چې دا جګړه به څو هفتې وخت واخلي. هلتا د شام د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک د خوراکي موادو او داروګانو د کمی سره مخ دي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي هیواد یې په دغه سیمو کې له جازونو د انساني مرستو د غورځولو د پلان ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق څه باندې 15,90,000 خلک د حکومتي ځواکونو تر ولقې لاندې سیمو کې ګیر دي. دا راز نور 40,000 خلک په داسې سیمو کې پاتې دي چې ورته رسائی ګرانه ده. په شام کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې کورنۍ جګړې د خاتمې لپاره د سولې خبرې 13 اپریل میاشت کې هغه وخت ودرېدلې چې د شامي حکومت اپوزیشن ډلو د مذاکراتو نه واک آوټ وکړ.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د برتانیا دفاع وزارت وایي هیواد به تر 2013 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او له اجرایي رئیس عبدالله سره تر لیدو وروسته دا څرګندونه کړې ده. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
مایکل فالن په کابل کې څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت یو نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبري او روغه وکړي، او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړې دي. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې زموږ د حکومت ملاتړ به د 2018 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کنفرانس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبرې واضح کول مهم دي چې زموږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوسمهال د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري. خدا برتانوي عسكر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي.
پر فاټات سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په پاکستان کې په ماحولیاتي بدلونونو کارکونکي وایي ماحولیاتي بدلون د دغه هیواد لپاره یو لوی خطر لري. او بیا خیبر پښتونخوا او شمالي سیمې د سیلابونو له کبله تر ټولو زیاتې متاثره شوې دي. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
د 2010 کال د سیلابونو را په دې خوا په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو شمالي سیمو کې د قدرتي افتونو له وجې ګڼ کسان وژل شول، په لسګونو ودانۍ او کورونه اړنګ شول او د خلکو کار روزګار هم متاثر شو. امریکایي مجله فارن پالیسي په خپل یو رپورټ کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګرۍ نه هم زیات خطر لري. دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرمنټل ساینسز د محکمې مشره ډاکټر بشرا خان وای خلق زنګلونا او ونی بوټی کټ کوي د اوبو خیال ان ساتي او اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سی اخواله پاتې نشو څنګه چې پخوا وو او د هر څه د ماحولیاتي بدلون یو نه خدا
نو هغه اخواله به مونږ ورو نه فیل کوو دا غي وجه دا چې بوټی چې کوم دی هغه مونږ په خپل لګیا یو مونږ چې څومره زموږ جنگلات دي لګیا یو هغه کټ کوو په را روان وخت چې کوم افیکټ دی یا کوم اثرات دي هغه مونږ باندې راځي چې مونږ یو ځل زمکا د یو پرپز نبل پرپز ته کنورټ کړو دا هغه ټولو نه غټ چې کوم نقصان دی هغه دا دی چې کاربن ډای اکسایډ ابزورب کول لپاره یا دا غي جذب کول لپاره چې کوم افیکټ وي هغه مونږ ختم کړو
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکند کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلې ولس ته تر ټولو زیات تاوانونه رسیدلي دي بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیئرز ته ویلي کېدو سره د سیلابونو خطره زیاته ده او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي
په پورا دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا چینج راځي یا تبدیلی راځي هغې باندې ګلیشیئر یا غټ غټ واورې به پرتې وي او هغه واوره په هغې باندې کالو سر پرتې اوس چې کله د کلایمټ چینج خبرې راځي نو ټولو نه غټ ترټ چې کوم دی هغه هم د هغه حملایز هغه واورې ته دی ساینټسټ دې وخت دا وایي چې دا واوره چې کومه ده دا به د وخت نه مخکې او زر میلټ کېدل شروع شي او د هغې امپیکټ چې کوم دی ظاهره ده چونکې زمونږ هغه حملایز زمونږ دي مونږ سره د نورو ډېر کنټریز هم دي خو څه پورشن زمونږ دی هغې هغه اثرات به ټول نه اول په مونږ باندې راځي
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکوونکی عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یوه بله مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیدو ده
د اوبو ډېر زیات قلت را روان دی د اوبو چې کم استعمال په پاکستان کې ډېر بے تحاشا ځکه ځینې چې څوک اوبو سکلو اوبو ورته نشو دا چې موږ خاریا کې دي چې په سړکونو خلک سره د پیسو ولاړ دي او دا اصل اوبو چې کم دي نو دا چې په دپای کې نو دا دي چې اویرنس کمیونټي ویل باندې دا چې ریمیډیا په اساس کمپین پکار دي
بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د 2010 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3012 کسان وژل شول او تر 1.4 بلیون ډالر پورې تاوانونه ورسېدل چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار ویلي چې پاکستان سږ کال مالی کال کې خپل معاشي هدف تر لاسه کولو کې ناکامه شوی دی او پاکستان ته د تیرو 14 کالو راهیسې ټول څخه زیات نقصان 138 اربه او 2 کروڑ ډالر د ترهګرۍ له کبله رسېدلی دی له اسلام آباد په دې اړه رفعت انجم رپورټ لري
د زیارت پر روز اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د مالی کال 2015-16 اقتصادي سروې رپورت رسنو ته وړاندې کو له دې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې نوموړی وویل چې 15 کال پس د زراعت په شعبه کې تاوان شوی دی د سروې مطابق په کال 2015-16 کې د زرعي څانګې د ودې هدف 3.9 ټاکل شوی و خو ترلاسه شوی هدف صرف 0.1 دی اسحاق ډار زیاته کړه چې په ملک کې د دالونو او میوو پیداوارو کې د کمی له وجه هم د زراعت شعبه مخ په لاندې لاړه او بلخوا عالمی منډې کې د تیلو قیمتونه کمېدو سره هم په دې شعبه منفي اثرات پرېوتل. اسحاق ډار وایي چې تیرو 1300 کالو راهیسې د ترهګرې له وجې د پاکستان 1.3 اربه 2 دېرش کروڑ ډالر نقصان شوی، خو سږ کال په ملک کې د ترهګر حملو له وجې 15 اربه 6 کروڑ ډالر نقصان وشو. د ترهګرې له وجې 2 اربه 40 کروڑ ډالر غیر ملکي سرمایه کارۍ ته هم نقصان رسېدلې او بلخوا هم د دې لوجې برآمداتو ته 80 کروڑ ډالر نقصان رسېدلې. په کال 2015-16 کې د برآمداتو هدف 25 اربه امریکایي ډالر وو، خو حکومت د برآمداتو تخمینه 2 اربه 10 کروڑ ډالر لګولې وه. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي شعبه کې کامیابي ترلاسه شوې او روان کال د بجلی د پیداوار سره سره په نورو غټو صنعتونو کې په مجموعي توګه 6.4% ترقی شوې ده. د اقتصادي سروې مطابق په کال 2015-16 کې د ګرانۍ شرح 2.9 وه. روئے چسا کال دا ٹرانسپورٹ او مواصلات شعبہ کے ہم 0.6% گٹا ترلاسہ شویدہ. وفاقی وزیر ہوئے چھ تیرو 2 کالو پر نسبت سا کال پر بے روزگارے کی کمی راغلے او شرح دشپک اشاریہ 2.95% راغلے. دا نموڑی پر وینا چھ سروے رپورٹ ترمخا پر کال 2015-16 کے دا غربت پر شرح کے ہم کمی راغلے. اس آگدار ہوئے چھ دا ملک زر مبادلہ ذخیرے دا پاکستان پر تاریخ کی پڑھوں بھی زل 1.5 اربه ډالر نه زیات شوی دي، کوم چې د دې حکومت د غوره معاشي پالیسو څرګندونه کوي. د پریس کانفرنس په اخره کې اسحاق ډار د مردم شماري سوال په جواب کې وویل چې په ملک کې د کډوالو له وجې په 2 صوبو کې مردم شماري کول ګران دي، خو پاکستان حکومت به د یو حل لارې سره سره مردم شماري ضرور کوي. د کال 2014-15 مالی کال بجټ به نن په قومي اسمبلی کې وړاندې کولی شي. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تھا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لا پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د خیبر پښتونخوا حکومت وای سبا او بل سبا په نشتر حال کې کلتوري میله پیلوي. په دې میله کې به د سوبې بیلابیلو قومونو او تهذیبونو خلک خپل دودیز خواړه او لوبې نندارې ته وړاندې کوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر عبدالباسط د دغه ورځنی کلتوري میلې په حق له اول چې د پښتنو او د صوبې د نور قومونو د کلتور تهذیب د غوی روایتي لوبو او خوراکونو نندارتون به د پیښور نشترحال دننه او بهر یو میدان کې کیږي چې مقصد یې نوی نسل د صوبې د کلتور نه خبرول دي. عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د یو پروژې لاندې د صوبې په بیلابیل سیمو کې سده پاسا 900 پروګرامونه وکړل چې پکې ټول هغه روایتي لوبې او رسمونه دا بیا ژوندۍ کولو کوشش وکړې شو. دا کوم نه چې نوې نسل خبر نه دی او هغه اوس پر کې دو دی. دا پختونخوا دا کلتور محکمې ډایرکټر زیاته کړه دا نشترحال بهر پایولوی میدان کې سټالونه جوړ شوی دي چې دا صوبې د بیلابیلو قومونو او تهذیبونو سره تړلې کلتوري نمونې به پکې ښودل شي.
صحت مند جسمانی حالی غریبی راجین لری ساتلی دی
دا پیښور نشترحال په حقله عبدالباسط اول چې نشترحال دا کلتوري هلو ځلو دپاره یو ځل بیا پرانستې کیږي چې دا نوي ساوند سیستم سره سره د حال دننه نوي کرسۍ لګول شوي دي. د دې چت او فرش د مخکېنه نور هم ښکل شوي دي. دا یادونه ده چې نشترحال په پیښور کې د کلتوري هلو ځلو ډرامو او موسیقي پروګرامونو دپاره یوازنی ځای دی چې د ایم ایم ای په حکومت کې د څه وخت دپاره بند شوی و، خو بیا وروستو د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې یو ځل بیا د کلتوري پروګرامونو دپاره خلاص کړی شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې.
د هر څه د مشال ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
څو ورځې وړاندې یوې برتنوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په څو ساعتونو کې په لسګونه زره خلکو ته ورسید او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړي وایي هندي موسیقي ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل له تانیا ویل سره مرکه کړې او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
دا لندن میشته سندرغاړی تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د شپاړس کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر څو کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقۍ او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقۍ اکاډمۍ ته تللی و او راته وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیې په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشاد ہے
لتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نه غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي، او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږئ، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږئ.
Waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.